Radio. Radio Azadi.
دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر او نیکمرغه او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجملان له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړې وي. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د FM 100.5 اورېدلی شي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا افغانستان ته د یو پلاوي د استولو په اړه څېړنه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غوراوي کمیټې پرون د دې کمیسون د یوې تش څوکۍ لپاره درې تنه کاندیدان جمهوري ریاست ته ورمعرفي کړي دي او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خټو د پراخو سیلابونو له کبله 18 کسان مړه شوي او 8 نور لاړه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د یو هیئت استولو په اړه څېړنه کوي. د امنیت شورا رئیس ویل افغانانو سره د خواخوږۍ خودل او له چارواکو سره لیده کاته د دې سفر هدفونه دي. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد اوس مهال د امنیت شورا مشري کوي پرون په نیویارک خبریالانو ته وویل چې د دې شورا هیئت غواړي د افغانستان وضعیت له نږدې وګوري. ښاغلي عمروف زیاته کړه د امنیت شورا غړي په تیرو 8 کلونو کې افغانستان ته نه دي تللي او دا سفر به دوی ته دا امکان برابر کړي چې د خلکو اړتیاوې درک کړي. عمروف هیله څرګنده کړې چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي خو نوموړي د دې غونډې او افغانستان ته د امنیت د شورا د هیئت د سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غوراوي کمیټې پرون د دې کمیسون د یوې تشې څوکۍ لپاره درې تنه کاندیدان جمهوري ریاست ته پیژندلي. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې د غوراوي د کمیټې مشر جاوید رشیدی تیر ماښام پارک له ولسمشر غنی سره وکتل او د خپلې کمیټې د اجرااتو رپورټ ورکړ. په خبر پاڼه کې راغلي چې دې کمیټې سید حفیظ الله هاشمي، اول رحمان رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست انتخاباتو د خپلواک کمیسون د یوې تشې څوکۍ لپاره مناسب کاندیدان بللي او اوس په ارګ له دې ډلې څخه یوتن د کمیسون د غړیتوب لپاره غوره کړي. سل ګرجستاني پوځیانو پرون د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د دندې ترسره کولو لپاره د افغانستان پر لورې خوځېدلې. دا ګرجستاني سرتیري به په مزار شریف کې دنده ترسره کړي او د ناټو په اډه کې به ځای پر ځای شي. دې پوځیانو ته د 2 میاشتو لپاره په ګرجستان او د 6 میاشتو لپاره په جرمني کې پوځي روزنه ورکړل شوې. ګرجستان د ناټو غړیتوب نه لري او اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 850 سرتیري لري. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ لوبو تړون پرون له یوې هندي کمپنۍ سره په کابل کې لاسلیک شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د لوبو لومړی پړاو سکل په اکتوبر میاشت کې پیلېږي. په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې د شپږیزې په نوم د کرکټ د سیالیو کلنۍ لړۍ هم ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر لطف الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د غوره لیګ سیالۍ به په متحده عربي اماراتو کې وي.
د شپږیزه کرکټ لیګ د کورنی کرکټ په چوکاټ کې دی. دا به په خپل ځای باندې پاتې کیږي. افغانستان پریمیر لیګ بل نړیوال لیګ دی د شراوریزو لوبو. دا لوبې به په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي.
د غوره لیګ د سیالیو تړون د افغانستان د کرکټ بورډ مشر شکر الله عاطف مشل او د سنیکسر سپورټس په نوم د هندۍ کمپنۍ د استازي لخوا لاسلیک شو. تاجکستان او ازبکستان د خپل وګړو لپاره د یو بل هیوادونو تلویزی پرته پر تګ راتګ موافقه وکړه. د تاجکستان د رسنیو د رپورټونو له مخې دا موافقه دوشنبه ته د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوب د پرونی سفر په ترڅ کې وشوه. ښاغلی عارفوب له خپل تاجکستاني سیال قاهر رسولزاده سره د کتنې پر مهال وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزې د لمنځه تلو تفاهم لیک به ډیر زر بشپړ او لاسلیک شي. د دې موافقې له مخې د ازبکستان او تاجکستان وګړي کولی شي چې له ویزې پرته د یو بل هیوادونو ته سفر وکړي. دو فلسطینی ځوانان پرون د غزې په تړانګه کې نابلوس ښار ته نږدې د اسرایلي پوځیانو په ډزو وژل شوي. د رپورټونو له مخې دواړه ځوانان 14 کلن وو. د روغتونونو چارواکو او عیني شاهدانو ویلي یو ځوان هغه مهال ووژل شو چې یو شمېر فلسطینیانو اسرایلي پوځیان په ډبرو ویشتل او هغوی ډزې وکړې. د اسرایلو د پوځ یو ویاند ویلي شاوخوا 50 تنو فلسطینیانو د پوځیانو خبرداري ته پاملرنه ونه کړه او دوی په ډبرو ویشتل. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي دوهم ځوان نابلوس ښار ته نږدې په بورین کې د اسرائیلی سرتیرو په ډزو وژل شو. د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې پراخ شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت وویل چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خټو د پراخو سیلابونو له کبله 19 کسان مړه شوي او 8 نور نادره کدي. د خټو د زورورو سیلابونو دې لړۍ د کالیفورنیا ساحلي خارګوټي مونتیسیټو ځپلې ده. سیمه ییزو چارواکو پخواني راپورټونه چې په پیښه کې 8 کسان نادره شوي رد کړل. د سانتا باربرا ولسوالۍ ویاندوی امبرار اندرسن تایید کړ چې په پیښه کې 19 کسان مړه شوي. په دې سیلابونو کې لږ تر لږه 23 نور ټپیان دي چې له دې ډلې 12 کسان لا هم په روغتونونو کې دي او د 4 کسانو حالت نازک ښودل شوی. په مونتیسیتو ښار کې د سه شنبې په ورځ سخت باد پیل شو چې په نتیجه کې له سیلابونو سره خورا زیاتې خټې او خاورې د استوګنې سیمو خواته راغلې او د سختو بادونو له کبله په سیمه کې اور هم ولګېد. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه sadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د امریکا پوځ د داعش ډلې پر ضد د مبارزې چټکولو په مقصد غواړي له راروان پسرلي مخکې افغانستان ته نور روزونکي او پوځي تجهیزات واستوي. په دې اړه په خپرو شوو رپورټونو تفصیل درکوو. دا به هم واورئ چې د بلخ د نوي والي ویان هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې د انجینر محمد داوود د معرفي کېدو په اړه د بلخ په یو پوځي قرارګاه کې چمتووالی نیول شوی. د کابل د سرخی پله له زندانه د پنجشنبې په ورځ د حزب اسلامي 15 بندیان خوشې شول. پر دې موضوع هم ریپورټ لرو. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر موضوع په پیښور کې د افغان جنرال کونسل معین مرستیال سره مرکه دراوړو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د ازبکستان او تاجکستان وګړي به ډېر ژر وکولی شي چې د ویزې پرته د یو بل هیواد ته سفر وکړي. دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. ریپورټونه وایي چې د امریکا پوځ د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو په مقصد غواړي له راروان پسرلي مخکې افغانستان ته نور روزونکي او پوځي تجهیزات واستوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سلاکاران د افغان هوایي ځواک د بې پیلوټ الوتکو لپاره تخنیکي پرسونل روزي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان پوځ او نړیوال ځواکونو په ګډه د داعش ډلې د له منځه وړلو هوډ کړی. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې واورو.
متحد ایالات په پام کې لري چې د جګړو پر راتلونکي فصل کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو لپاره افغانستان ته نور محارب روزونکي، اضافي بي پیلوټه الوتکې او تجهیزات واستوي. د سپینې ماڼۍ او پنټاګون چارواکو وال ستریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې شاوخوا 1000 تنه اضافي پوځي روزونکي او ګڼ شمېر جنګي او کشفي بي پیلوټه الوتکې افغانستان ته استول کیږي څو په هوایي حملو او استخباراتي عملیاتو کې کار ترې واخیستل شي. افغانستان ته د اضافي امریکایي روزونکو او پوځي تجهیزاتو استول د متحدو ایالاتو او افغانستان د رسمي سرچینو لخوا تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د امریکا د پوځ تر څنګ د افغان هوایي ځواک ونډه هم مهمه ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان او متحدو ایالاتو پوځونه د خپلو نویو ستراتیژیو لمخه همکاري سره کوي.
ایالات متحده امریکا از ټکنالوژي در محلاتی که ما نیاز داریم.
د امریکا متحد ایالات بلدی ټکنالوژي څخه په هغو ځایونو کې کار واخلي چې موږ ورته اړتیا لرو. البته له هغو الوتکو څخه چې موږ ته یې راکړي هم د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد په عملیاتو کې کار اخیستل کېدای شي. د مسلې هم زموږ او هم د متحدو ایالاتو په ستراتیژۍ کې انعکاس کړی دی. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو او د بي پیلوټه الوتکو په ګډون د اضافي پوځي تجهیزاتو د استولو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې امریکایي روزونکو د افغان هوایي ځواک د بي پیلوټه الوتکو لپاره د پوځي پرسونل روزنه لا پخوا پیل کړي. نیوزویک مجلې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د افغان هوایي ځواک پرسونل د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل کیږي څو داعش ډله او وسلوال طالبان په نښه کړي. په افغانستان کې د ژمي لر رسیدو سره اکثرا په جګړو کې کموالی راځي او د پسرلی لر راتلو سره سم د وسلوالو حمله او د افغان پوځ عملیات زیاتیږي. سکل د ژمي له پیل سره سره داعش ډلې خپلو بریدونو ته دوام ورکړ او یو زیات شمیر افغانان چې ډیری ملکی وګړي وو په دې حملو کې مړه او ټپیان شول.
آزادی خبری مجله اوري.
د بلخ د نوی والی ویاند هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې د انجینر محمد داوود د معرفي کېدو په اړه د بلخ په یو پوځي قرارګاه کې چمتووالی نیول شوی. رحمت الله فطرت ازادي راډیو ته ویلي ښاغلی داوود له پوځي لارې د کار د پیلېدو طرفدار نه دی او نه هم تر اوسه داسې کوم وړاندیز شوی. یوسف خان صدران د موضوع تفصیل لري.
د بلخ د نوی والی ویاند غو راپورونو په اړه چې ګوندې انجینر محمد داوود په نږدې ورځو کې په شاهین قلوردو کې د بلخ د والی په توګه معرفي کیږي وایي والی به له پوځي لارو واک خپل نه کړي. رحمت الله فطرت وایي انجینر داوود ته تر اوسه په دې اړه څه وړاندیز نه دی شوی او نه هم دوی د داسې څه پلوي دي. دی وایي د هغو ستونزو له امله چې موجودې دي دوی څه وخت د کار د پیلېدو اټکل نه شي کولی، خو په دې برخه کې ورته پوره ډاډ ورکړل شوی دی. دی وایي هغه آوازې چې شاهین قلوردو ته زموږ د تګ په اړه کېږي موږ یې په بشپړ ډول ردوو. موږ په کابل کې یو او دا آوازې بې بنسټه دي، ځکه والی د والی په حیث ټاکل کېږي، نه د قلوردو د قمندان په حیث چلته دې کار پیل کړي. له دې وړاندې ځینو خصوصي رسنیو د حکومت د ځینو باوري سرچینو په حواله راپور ورکړی چې انجینر محمد داوود به په نږدې څو ورځو کې په 209 شاهین قلوردو کې خلکو ته معرفي او له هغه ځایه به خپل کار پیل کړي. رسنیو که څه هم خپلې سرچینې نه دي په ډاګه کړي، خو له قولې لیکلی چې د حکومت لخوا د انجینر داوود ټاکل کېدو پریکړه بیرته نه ګرځېدونکې ده. د بلخ د نوی والی ویان هم ازادي راډیو ته ویل اجرایه رئیس او ولسمشر په خپله پریکړه ولاړ دي. رحمت الله فطرت که څه هم وایي چې د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د خبرو له پرمختګه دوی ته ډاډ ورکړل شوی، خو د جمعیت اسلامي ګوند یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا خبرې ممکن ډېر وخت ونیسي. د راپورونو له مخې د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د خبرو پنځم پړاو ترسره شو. دا چې تر اوسه په دې اړه څه پرمختګونه شوي دي د جمعیت اسلامي ګوند ډېر څه نه وایي، خو د دغو ګوند د ویان مرستیال ذبیح الله فطرت ازادي راډیو ته وویل خبرې په نورمال ډول مخته ځي. دی وایي داسې جزئیات نه لرو چې رسنی شي، ولې د مذاکرو لړۍ دوام لري، خو په هغه حد کې نه یو چې رسنیو ته یې په اړه څه ووایو. د بلخ د والی په توګه د انجینر داوود د معرفي کېدو پر سر له تېرو دریو اونیو رئیس ناندرې روانې دي. دغه ناندرې وروسته له هغې پیدا شوې چې ارګ د عطا محمد نور استعفا منظوره، خو خپله نور بیا دا استعفا منتفي او د نه منلو وړ وبلله.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په پیښور کې افغان جنرال کونسل ویلي پاکستان افغان کډوالو ته د روانې میاشتې تر پایه هیواد ته د ستنېدو هیڅ امر نه دی کړی. محمد معین مرستیال تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان د راجستر کډوالو د پاتې کېدو قانوني موده غځولې او روانه میاشت په کابل، اسلام آباد او ملګر ملتونه په پاکستان کې د افغانانو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. زلاندی سبزی له ښاغلي مرستیال پوښتنه کړې چې د کډوالو په اړه د پاکستان د کابینې د پریکړې وضاحت دی وکړي.
دا تر زیات اندازې افواهات دي. خبره په اصل کې په بل مفهوم باندې ده چې د پاکستان په کابینه کې او هغه کمیټه چې د پاکستان یونیسیار او د افغان د دولت لخوا ټاکل شوې ده، هغه په دې انداز کې ده چې د افغان مهاجرو د وتلو په اړه د جنوري تر اخره پورې باید پروګرامونه تر نظر لاندې ونیول شي. دا چې پروګرام تر نظر لاندې ونیول شي او دا چې وویستل شي، دا دواړه خبرې سره فرق لري.
د سفران وزارت داسې تصمیم نیوي چې تاسو سره یا د افغان چار نور اړوند چې کمیداري دي هغې سره خبرې وکړي چې تر کله پورې کېدی شي چې افغان کډوال دلته نه وځي.
افغانستان دولت د کډوالو ځای په ځای کېدو لپاره پروګرامونه لري، لیکن د لنډې مودې لپاره به دا ډېره مشکله وي چې د 2 میلیون نه زیات افغانان دي د پاکستان نه په افغانستان کې په لنډه موده کې ځای په ځای شي. د دې لپاره به هم فرصت وي، د دې لپاره به هم وخت په نظر کې نیول کیږي، د دې لپاره به دننه په افغانستان کې د ځای په ځای کېدو او د ژوند د وسایلو د آماده کېدو د تیار کېدو پروګرامونه په نظر کې وي. دا ټول دو جانبه او درې جانبه یا دو اړخیز او درې اړخیز مرستې دي. د یونیسیار افغانستان او پاکستان د حکومتونو په همکارۍ سره
کډوال دی هغه وی چې مونږ واپس تلل غواړو، خو افغانستان ته غزونو الته کې افغانستان دولت یا حکومت دغې د پر تیاریاں نه نکړي.
مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د دې خلکو د پر یو د ځای په ځای کې دوه مسله، د ژوند معیشت مسله او د امنیت مسله باید په نظر کې وي. د افغانستان دولت د هغه وخت نه چې نوې حکومت ډاکټر اشرف غنی په مشرتابه رامنځته شوی دی، اولین پروګرامونه د مهاجرو د ځای په ځای کېدو دي.
په پیښور کې افغان جنرال کونسل موین مرستیالو چې تاسو ورسره د افغان کډوالو د هغې ستونزې په اړه مرکه واورېده چې په رپورټونو کې راغلي پاکستان ورته یوه میاشت وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي، خو ښاغلی مرستیال وایي چې دا رپورټونه درست نه دي. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
د هیل امریکایي ورځپاڼې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د امریکا د ملي امنیت د سلاکار لخوا د معلوماتو په ورکړې او له دې کاره د کابل او موسکو په هرکلی مقاله لیکلې ده. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سفیر محمود سیقال په خپل ټوټر پاڼه لیکلي دي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکړل. د ورځپاڼې په خبره په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا د سې شنبې ورځې تر غونډې وروسته وویل مکماستر د افغانستان پاره غټور معلومات ورکړل. نیپین زیاده مکماستر لډیرو خبرو سره موافقه خوده لیده. هغه ویلی د امریکا د ملي امنیت سلاکار خغلی مکماستر په افغانستان کې د امریکا او روسیې د همکارۍ په اړتیا خبرې وکړې. د هیل لیکلی د ترامپ اداره د خپلې انتخاباتي ژمنې په خلاف چې ویلی وو د افغانستان جنگ به ختموي ځکه لګښت یې 100 میلیارد ډالر بلل شوی، اوس په دې هڅه کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان مرسته جلب کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په پاکستان د امریکا د مرستو د بندېدو او له چین سره دغه هیواد د نږدېوالي په اړه یو مطلب لیکلی دی. ورځپاڼې د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر خان په حواله ویلي چې د پاکستان مجازات به دا هیواد د امریکا د لویو سیالانو خواته ورنږدې کړي. امریکا تېره اونۍ اعلان وکړ چې پاکستان سره 2 میلیارد ډالر پوځي مرسته بندوي او دلیل یې دا راوړ چې دغه هیواد په تیرو 15 کلونو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا میلیاردونه ډالر خوړلې دي. امریکا وایي پاکستان له ترهګرو سره مبارزه نه ده کړې او هغه ترهګرو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې په امریکایانو حمله کوي او دا هیواد بې ثباته کوي. چین د امریکا د دریس په خلاف د پاکستان ملاتړ وکړ او ویل چې هیواد دی له ترهګرۍ سره په سیمه ییزه مبارزه کې لیوالتیا لري خو د یو بل د تورنولو او فشارونو ملاتړ نه کوي. وال سټریټ ژورنال پانی د سټاکهولم د سولې نړیوال څېړونکو انسټیټیوټ په حواله ویلي پاکستان د چین د وسلو تر ټولو لوی پیرودونکی دی او له 2011 کال راهیسې د پاکستان د دفاعي اړتیاو په پوره کولو کې امریکا شاته پرې خېده. ورسپانی ویلي د چین او پاکستان اړیکې به تر دې هم زیات شي د ته پکتو چې د یو کمربند یو لار لوی پروژه لري او چین د اټومي تاسیساتو په جوړولو کې له پاکستان سره همکاري کوي. ځینې امریکایي چارواکي بیا پاکستان کې د چین رول د امریکا لپاره ګواښ نه بولي خو د بیجینګ د نفوذ د پراخېدو یو لار یادوي.
تاسو ازادي رادیو اوري او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته خوږی. د کابل د سرخی پلل زندانه پرون د حزب اسلامي 15 بیا تنه بندیان خوش شول. د حزب اسلامي یو ویاند ازادي رادیو ته ویل کس هم د افغانستان لزندانونو څخه د حزب اسلامي د زیات شمیر بندیانو په خوش کېدو موافقه شي و خو د زینستونزو له کابل د کارلا هم له خندونو سره مخ دي. شمامود شینوار پر ریپورت لري.
د افغانستان زندانونو څخه د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کېدو په دریم پړاو کې دغه حزب 15 بندیان د سرخی پلل زندانه خوشی شول. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي دغه بندیان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د توافقنامې لمخې له زندانه خوشی شول. د حزب اسلامي یو ویان نادر افغان د سرخی پلل زندانه د دغه بندیانو د خوشی کېدو پر مهال ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د حزب اسلامي د 200 بندیانو د خوشی کېدو موافقه شوې خو د ځینو سنځو له عمله دغه شمیره 15 تنو ته راټیټه شوه.
تاسو ته به تر معلومه نشي د حزب اسلامي او دولت ترمنځ توافقنامې نه ورسته په ضرورت دو میاشتو کې باید حزب اسلامي افغانستان ټول بندیان خلاصوي وای. ولی متاسفانه ملي وحدت په حکومت په داخل کې یو تعداد مشکلات وجود لري او یو تعداد کړی دي شاغوی دي زندانیانو د په وخت خلاصېدو معنی ګرځېدلې دي او دفتری مشکلات دي چې دغه په اساس باندې دغه پروسه ډېره په سستۍ سره په مخ باندې ځي.
ښاغلی افغان وایي چې د حکومت دننه او بهر ځینې کړۍ شته چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د توافقنامې د عملي کېدلو خنډ کیږي او هغوی نه غواړي چې د حزب اسلامي زندانیان له زندانه خوشي شي. پخوا تر دې د روان کال د ثور په 15مه په لومړۍ دوره کې د حزب اسلامي 350 تنه بندیان او په دویمه دوره کې د تیر لوی اختر څخه یو ورځ وړاندې 14 تنه نور له بنده خوشي شوي وو. حزب اسلامي وایي د افغانستان په زندانونو کې د 2500 کسان بندیان دي او باید خوشي شي. بلخوا د دې حزب د بندیانو د خوشي کېدلو د کمیسیون غړی عتیق الله صافی ازادي راډیو ته وویل چې د پنځمې پورز د دې حزب یوازې 46 تنه بندیان له زندانه خوشي شوي او 10 تنه نور اوس هم بندیان دي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک د تیر کال د میزان په میاشت کې لاسلیک شو چې د حزب اسلامي د غړو په وینا د دې حزب د زندانیانو خوشي کېدل د دغه تفاهم لیک یو برخه ده. له دې وړاندې د دې حزب ځینو مسولینو نیوکه کړې وه چې د دواړو لورو ترمنځ د شوي تفاهم لیک پر بنسټ د حزب اسلامي بندیان نه دي خوشي شوي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا د سیاسي تفاهم لیک د برخې مسول نصرالله سفاري ویل خوشي شو څخه تضمین اخیستل شوی چې بیا جنگ ته مخه نه کړي.
د دقت باندې کار کیږي چې دا تفکیک چه دا د حزب اسلامي دی او کنه دی. تاسو ګورئ دا پروسه ډیر تال خوري، هغه به ډیر تال خوري چې ډیر دقت باندې دا دوسیه کتل کیږي. هیڅ بل جرمې کړی وي هغه په دې کې نشي داخله درې. موږ د حزب اسلامي سیاسي نظامي مابوسین چې حق العبد ور باندې نیوي، کوم جنایي جرمې نیوي کړی هغه آزادو.
په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي د حزب اسلامي بندیانو خوشي کېدل د دې لامل کیږي چې د دولت نور وسلوال مخالفین وهڅوي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د دغه کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق وایي حزب اسلامي باید د دې کسانو لپاره ښه زمینه برابره کړي ترڅو دوی بیا جګړې ته مخه نه کړي او د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې برخه واخلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اروپایي ټولنې استازي په کابل کې ویلي دي اروپایي ټولنه به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او همدارنګه په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره خپلې ټولې هڅې په لاره واچوي. د اروپایي ټولنې سفیر دغه څرګندونې پرون په کابل کې د سیرینا ډایالوګ په نامه د جوړې شوې غونډې په څنډه کې خبریالانو ته کړي. حدیث پردیس یې په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د غشان د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکېدو د هڅو په دوام په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي غواړي په یادو مهمو برخو کې خپل رول ولوبوي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیر مادون د پنځمې په ورځ د سیرینا ډیالوګ په نامه د رابلل شوې غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل ډیر ژر به د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د مهمو مسایلو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي.
Special envoy of the EU for
دای وی ډیر ژر بزمون ځنګړی استازی د افغانستان او پاکستان د اړیکو پاړه د بحث لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي او موږ بخپلې ټوله هڅه د اړیکو د خوالي او داسې د افغانستان غونډه هیواد په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره رول لوبوي همغږي کړو او موږ به په دې برخه کې خپل هیڅ ډول هڅه ونسپمو. خاغلی مادون د غشان د اروپایي ټولنې لخوا د سولې د رابلل شوې ډیالوګ هدف په افغانستان او سیمه کې د سولې د پروسې د روان وضعیت ارزونه او د حل لارو معلومول په ګوته کړل. په دغه ډیالوګ کې په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو استازو او یو شمېر افغان چارواکو هم ګډون کړی و. د یادونې ده چې اروپایي ټولنه په داسې حال کې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو لپاره د هڅو د پیل خبر ورکوي چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې ډېر ځله د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګلې وې. د افغانستان او پاکستان د اړیکو خوالی په سیمه کې د ثبات لپاره مهم بلل کېږي او مخکې تر دې هم یو شمېر هیوادونو ورته سینه ډبولې وه، خو په دې برخه کې د اروپایي ټولنې هڅې ښایي په خپل ډول کې لومړنۍ وي. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني دغه ډیالوګ ته په خپلو خبرو کې وویل تر کومه چې په سیمه کې د افراطیت ریخي و چې نشي د سولې ټینګښت امکان نه لري. نو موړی وای د حج او اوقاف وزارت به په افغانستان کې د وی معتبر دینی مرجع په توګه په دې برخه کې خپل مهم رول ادا کړي.
در بخش ذهنیت سازی
د یوې د ذهنیت جوړونې لپاره باید په جمعتونو، خوانځو او پانتونونو کې کار وشي، ځکه کې انسان خشن وي او له قضاوت پرته پریکړې کوي ستونزې جوړولای شي. د سولې موضوع په فرد، کورنۍ او ټولنې پورې اړه لري. د سیرینا په نامه د سولې په ډیالوګ کې ځینې ویناوالو انتقاد وکړ چې لا هم د سیمې یو شمېر هیوادونه دینی افراطیت نه په استفادې د سولې د پروسې پر وړاندې خنډونه جوړوي چې د مخنیوي لپاره د ټول اسلامي نړۍ د اجماع جوړول ډیر مهم دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ازبکستان او تاجکستان وګړي به ډېر زر له ویزې پرته د یو بل هیوادونو ته سفر وکړی شي. د دواړو خواوو ترمنځ د وروستي تفاهم لیک له لاسلیک کېدو سره د ازبکستان وګړي کولی شي تاجکستان ته او د تاجکستان وګړي کولی شي ازبکستان ته د یوې میاشتې لپاره بې ویزې ولاړ شي. ازبکستان صدر اعظم پرون په دوشنبه کې له خپل تاجکستاني سیال سره په کتنه کې په دې اړه موافقه کړې. احمد تکلی تفصیل لري.
تاجکستان او ازبکستان د خپلو وګړو لپاره د یو بل هیوادونو ته له ویزې پرته پر تګ راتګ موافقه وکړه. د تاجکستان د رسنیو د راپورونو له مخې دا موافقه دوشنبه ته د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف د پرونی سفر په ترڅ کې وشوه. ښاغلی عارفوف له خپل تاجکستاني سیال قاهر رسولزاده سره د کتنې پر مهال وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزې د له منځه تلو تفاهم لیک به ډېر ژر بشپړ او لاسلیک شي. د دې موافقې له لاسلیک سره د ازبکستان او تاجکستان وګړي کولای شي له ویزې پرته د یو بل هیوادونو ته سفر وکړي. همداراز چارواکو ویلي چې د شوې موافقې له مخې د دواړو هیوادونو د مهمو ښارونو ترمنځ د بسونو مستقیم تګ راتګ به هم پیل شي. د ازبکستان او تاجکستان ترمنځ د ویزې د له منځه تلو پریکړه له دې مخکې هیڅکله نه وشوې او د دواړو هیوادونو وګړو د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې خورا لویې ستونزې درلودې. ازبکستان او تاجکستان چې دواړه د افغانستان ګاونډیان دي له یو بل سره 1,230 کیلومتره ګډه پوله لري. د پخوانی شوروي اتحاد له ړنګېدو پر وروسته موده کې د ازبکستان او تاجکستان اړیکې تل کړکېچن پاتې شوي، ځکه دواړو هیوادونو د سرحدونو، اوبو، د انرژۍ د سرچینو او ترانزیتي مسایلو پر سر تل له یو بل سره لانجې درلودې. د اسلام کریموف د ولسمشرۍ په 25 کلنه دوره کې د دې دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچن پاتې شول، خو ویل کېږي چې په ازبکستان کې د ولسمشر په توګه د شوکت میرزیایوف له واکمنېدو وروسته له تاجکستان سره د دې هیواد اړیکې اوس تر ډېره ښه شوې دي.
او سمیو عربی ادا مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غواړي چې افغانستان ته د خپل سیړون لپاره یو هیئت واستوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غوراوي کمیټې پرون د دې کمیسون د یوې تشې څوکۍ لپاره درې تنه کاندیدان جمهور ریاست ته پیژندلی. سل ګرجستاني پوځیان پرون د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د دندې ترسره کولو لپاره د افغانستان په لور خوځېدلی. تاجکستان او ازبکستان د خپل وګړو لپاره د یو بل هیوادونو ته له ویزې پرته پر تګ راتګ موافقه کړې. دوه فلسطینی ځوانان پرون د غزې په تړانګه کې نابلوز ښار ته نږدې د اسرایلي پوځیانو په ډزو وژل شوي. د رپورټونو له مخې دا دواړه 14 کلن وو. او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خټو د پراخو سیلابونو له کبله 18 کسان مړه شوي او 8 نور نادارکه دي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دې نیم ساعت خبری مجلې د خبری مطالبو برخه په همدې ځای پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې د خبرو شو مطالبو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې وګورئ. مخکې له دې نه چې فرشته نگار شي او بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنگونه واورئ.
د ژوند رنگونه
می اغا جان دی د هلمند د ولایت یم.
د هلمند کې خلک لونګي ډیر پر سر کوي کنه نارینه کیدل چې راتوې چې ولې دالته ډیر دود ده.
د لونګي یو تړل خو په مذهبي چارو کې موږ سنت دي د لونګي تړل.
که څوک لکه استخپل لونګي تړي
د وړکتو بس خطر دا اوس پرې تړم.
په کومه مراسمو کې تاسو دود د یو بل ته لونګي ورکوي؟
موږ د واده په مراسمو کې ورکو، د شزو راکړې ورکړې په مراسمو کې لونګي ورکو. دا دود د پاتراپی ولایت کې کله کله بیا پزینو مرکو پزینو غوندو په دې د وکی هم کېدلای شي چې دا توپی وویشل شي.
شاید تاسو خپل کوم رقم لونګي ډیر خوښیږي؟
دغه چې اوس پر سر ده دغه توره لونګي.
د خطوره نه ده کنه چې فولادي ده او د سینسوري ده؟
فولادي اره کم چې راته پیدا سو هغه زما خوښیږي. و دا غیزنه ګورم چې دا توره ده، دا سپینه ده، دا ژړه ده.
د لونګي قیمت راته ویلې چې په 2 روپۍ دی لونګي؟
دا یو 100 روپۍ څخه نیولې بیا تر 2000 روپۍ پورې.
تاسو په لږه قیمت لونګي دې سپسر کړی په 2 دی اخیستې؟
ما دا لونګي اخیستې ده په 180 روپۍ.
ارزانه ده کنه؟
او نو
دا تړل دی لونګي څنګه دي؟ سخت دي که اسانه؟
اسانه کار دی.
ځینې کسان چې لونګي پسر کوي کنه یو رقم ګاډي وړي تړي چې په کې ولې هغه سخت دورته.
هر چاته د لونګي تړل خپل د وطن پرس مرواج بانی وس یو رازه خلق لونګی ډیر غټ غټ پیچی یو رازه کوچنی کوچنی پیچی یو رازه مطلب تر تړلو پرې دی دا پارچا پالاکه او په غرس مرواج باندې رسم رواج نه په پرې اړل هغه کوچنی تړی هغه د نور رواج دی
د لونګی سره به دا واسکټ مطمئ دی کو ضرور نه دی واسکټ
نه ضرور نه دی خو دا واسکټ خو د دې لپاره دغه کو وسمش په جیب کې دوسیه مو په جیب کې کاغذونه په جیب کې کله کله ډوډۍ هم جیب ته وراچو
دی واسکټ جیب
او نو مشخ نه الباری لرو نه میز لرو نه دفتر لرو نه بل لرو نه بل لرو دا صدرې زموږ ارڅلی وس دا ګور داس ما صدرې کې چې وس وګوره تقریبا یا وس نه سه وس مې د چا مې الما و م نو په دا خاطر باندې په خواري واریانه په سولار څو په خواري واریانه کې واسکټ ما غوستي مثلا زم د دې ځای څخه و اطراف کې الته کار کوم نو په اطراف کې چې زه کار کوم الته خو نه زه په لاس کې شی نه سمړای دا جيبونه کټ کټ جيبونه مور کړی دي بس په دغه جيبو کې ګرځ دغه کوه ده